درنو دوستانو ستړي مشه ده ساده ریو په یو بل خبرونه کې مهرکلې کو وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې زاجملند مو په تخنیکی برخه کې سره میر احمد صافی همکاري کوي د دې خبرونه زیاته برخه د ازادي رادیوي مجلې ته څنګه شوه خو په سر کې خبرونه او سو ریپورتونه لرو پایل خبرونه کو دا سره صلیب نړیواله کمیټه د طالبانو لګوا خروسته پرون په افغانستان کې خپل فعالیت وزانډوه طالبان ادعا کوي چې امریکایي چارواکو سره په خبرو کې د دوی یو شمیر مرکچیان په موقت ډول د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه ایستل شوی دي او د سودان پوز په دې هیواد کې له څو میاشتو خونړیو اعتراضونو وروسته ولسمشر عمر البشیر چې له نږدې دیرشو کلونو راهیسې پر دې هیواد واکمني وکړه له دندې لرې کړ بش پر خبرونه واوري د سره صلیب نړیواله کمیټه د طالبانو لګوا خروسته پرون په افغانستان کې خپل فعالیت وسانډوه د سره صلیب د رسنیو مسول روبین واودا پرون پنځشنبه ازادي رډیو ته ویل دا ټولنه به تر هغه وخت بیا خپل فعالیت پیل نکړي چې د کارکونکو د مسونیت مسلې حل نشي خاغلی واودا زیاته کړه چې دوی هڅه کوي د ستونزل طالبانو سره د خبرو اترو لارې هوار کړي طالبانو تیر ورځ اعلان وکړ چې په افغانستان کې د سرسلیب او د روغتیا د نړیوال سازمان پر فعالیتونو یې بندیز اعلان کړ او د ټولنو د کارکونکو د امنیتی ضمانت لژمنې وتل طالبانو په دې اړه په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د جګړې روان حالت ته په پام سره ځینې مرستندوی ټولنې خپل فعالیت په سم ډول پر مخ نه بیایي او زیاته کړي چې سرسلیب او د روغتیا نړیوال سازمان پر خپل حق ژمنو عمل نه دی کړی چې له طالبانو سره د خپل فعالیتونو په اړه کړی وي د روغتیا نړیوال سازمان او افغان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي طالبانو ادعا کړې چې امریکایي چارواکو سره په خبرو کې د دوی یو شمیر مرکچیان په موقت ډول د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه ایستل شوی د طالبانو یوې سرچینې تایید کړې چې په دې لیست کې د طالبانو د مرکشي هیات د مشر شیر محمد عباس تانگزی او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر عبدالغنی برادر په ګډون د څوارلس کسانو نمونه شامل دي په پاتې کسانو کې د حقانی شبکې د مشر سراج الدین حقانی د ورور انس حقانی چې اوس مهال د افغان حکومت په زندان کې دی خیر الله خیرخوا امیر خان متقی مولوی شهاب الدین دلاور ملا محمد فضل مظلوم او د طالبانو د یو شمیر نور مشرانو نمونه هم شامل دي د طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم د لیست تایید کړی دی او د ازادي رډیو ته ویل چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو لیست څخه د دې کسانو د دایمي ستلو ژمنه هم شوې ملګرو ملتونو او افغان حکومت تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې د مهاجرت نړیوال سازمان یا آی او ایم وایي چې د روان میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې له سل زرو زیات افغان کډوال له ایران او له پنځو زرو زیات له پاکستان نه خپل هیواد ته ستانه شوي دا سازمان په خپل روسي ریپورت کې وایي چې د 2019 میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه تر اوسه له ایران څخه سل زره درې سوه اووه څلوېښت او له پاکستان څخه پنځه زره پنځه سوه دوه اتیا کسان هیواد ته ستانه شوي د آی او ایم د عامه اړیکو د څانګې مرستیال محمد حدیث پردیس له ازادي رډیو سره په خبرو کې اقتصادي ستونزې هغه مهم لامل بولي چې تیر کال یې هم په زیات شمېر افغان کډوال له ایران نه وتلو ته اړ کړل
په 2013 کال کې چې له ایران څخه دا ټول کو زیات کسان افغانستان ته راغلي وو عمده دلیل اقتصادي مسایل او په ایران کې وروستي اقتصادي ستونزې چې را پیدا شوې وي دا یو دلیل کېدای شي
اوس په حال 15 میلیون نه زیات افغان کډوال په بهر کې دی راځي چې ډیر په ایران او پاکستان کې اوسي او سم د سیمه او نړۍ څو خبرونه د سودان پوز په دې هواد کې له څو میاشتو خونړیو اعتراضونو وروسته ولسمشر عمر البشیر چې له نږدې دیرشو کلونو راهیسې پر دې هواد واکمني وکړه له دندې لرې کړ د سودان دفاع وزیر ایواز ابن عوف د بشیر د لرې کولو او یوې امن سیمې ته داغه د لیکدولو وروسته ویل یو پوزي انتقالي کمیټه به جوړ شي چې د دوو کلونو لپاره حکومت اداره کوي د 2015 کال انتقالي قانون به لغوه کیږي درې میاشتې نه پوزي حکومت به اعلانېږي او د یوې میاشتې لپاره به د شپې لسو د سهار تر څلورو بجو ګرځبندي نافذیږي د اعلان ډیموکراسي پلوي اعتراض کوونکي په غوسه کړلو د مظاهرو د دوام غوښتنه وکړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له دې پیښې وروسته پر سودان غږ وکړ چې پراخ بنسټه حکومت کې ملکی سیاستوالو ته هم ونډه ورکړي روسیه په سودان کې د قراري غوښتنه وکړه او هیله سرګند کړه چې د دواړو هیوادونو اړیکې به د روانو تحولاتو نتیجې ته لپام پرته د خرطوم لپاره لومړی توپ کوي او مصر ویل د خپل هیواد راتلونکي د ټاکلو لپاره د سودان د خلکو انتخاب او د ازادي ارادي ملاتړ کوي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې پر روانه جون میاشت کې به فرانسې ته ولاړ شي څو په نورماند سیمه کې د ډی ورځې په نوم مراسمو کې ګډون وکړي د ډی ورځ د 1940 کال د جون پښپګم هغه ورستول کیږي چې د متحده ایالاتو، برتانیا او کاناډا شاوخوا 1650000 سرتیرو د نورماندي سواحلو ته راغکته شول او هغه مهمه جګړه پایل کړ چې په نتیجه کې نازی جرمني او متحدانو ماته وخوړه. ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د وینا پر مهال سرګند کړه چې په دې مراسمو کې به ګډون وکړي. ټرمپ دا سرګندوري په داسې حال کې کوي چې پرون په خپل دفتر کې د دویمې نړیوالې جګړې د هغه څلور متقاعدو ګډونوالو کوربه و چې 95 کلن او 3 نور هر 100 کلن و. د نورماندي په جګړه کې د متحدینو نږدې 10000 سرتیري ووژل شول. د لندن چاپ ټایمز ورځپاڼې رپورټ ورکړ چې ټرمپ په خپل دې سفر کې برتانیا ته هم رسمي سفر وکړي. سپینې ماڼۍ تر اوسه دا خبر نه دی تایید کړې. او د اسرایلو یو بیسپرلی فضایی بیړۍ د سپوږمۍ له غولي سره ټکر شوې ده او د 2 اونیو دا ماموریت چې لګښت یې یو خصوصي شرکت ورکړی و ناکام شو. د بیرشت په نوم دا فضایی بیړۍ له څو پرله پسې تخنیکي ستونزو وروسته پرون د اپریل په 11مه هغه مهال د سپوږمۍ له غولي سره ولګېده چې د کښته کېدو په وروستي پړاو کې په کراره د کوزیدو هڅه کوله. د دې پروژې موسس موریس خان تلبیب ته نږدې د ماموریت د ادارې په مرکز کې وویل موږ خپل هدف ته ونه رسېدو خو خپله هڅه مو وکړه. صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم ورته خبره وکړه، ویل که دا ځل بریالي نه شو بیا بیا به هڅه وکړو. تر دې دمه سپوږمۍ ته یوازې د امریکا، پخواني شوروي اتحاد او اوسنۍ روسیې او چین ماموریتونه بریالي شوي دي. دوستانو، لکه مخکې مو چې وویل د دې خپرونې زیاته برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې، خو په سر کې څو رپورټونه هم راخلو. متحده ایالات وایي په افغانستان کې تیر کال د مخدره موادو په کاروبار کې د پام وړ کموالی راغلی. سپینې ماڼۍ په یو رپورټ کې ویلي دي چې د پراخو سیمو کې د وچکالۍ له کبله کوکنار کم کرل شوي و او همدارنګه چې په سلو کې 3 د تریاکو په تولید کې او په سلو کې 40 وبخی چې په سلو کې 3 د کوکنارو په کروندو کې کمی راغلی او د تریاکو په تولید کې بیا په سلو کې 40 کموالی راغلی. خو افغان چارواکي وایي د مخدره موادو د کاروبار په کمولو کې مهم رول له هغه پراخو عملیاتو لوبولی چې تیر کال په هلمند کې شوي. نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د سپینې ماڼۍ د مخدره موادو د کنټرول د پالیسۍ دفتر په خپل کلنی راپور کې ویلي په 2013 کال کې په افغانستان کې د کوکنارو او تریاکو د تولید په کچه کې د تیر یو کال په پرتله د پام وړ کموالی راغلی، خو اندازه یې بیا هم زیاته وه. د دفتر چې د امریکا ولسمشر ته د مخدرو موادو د اړوندو مسایلو په اړه سلا مشورې ورکوي وایي په افغانستان کې په 2013 کال کې د کوکنارو په کښت کې په 33 کموالی راغلی. د راپور له مخې تیر کال د افغانستان په شاوخوا 221000 هکتاره ځمکه کې کوکنار کرل شوی و. په داسې حال کې چې دا مساحت په 2018 کال کې 309000 هکتاره و. راپور د هیواد په پراخو سیمو کې وچکالي او د تریاکو د بایو کمیدل په تیر 2018 کال کې په افغانستان کې د مخدرو موادو د تولید د کمیدو عمده دلایل بولي. د دې ادارې د راپور له مخې د کوکنارو تر ټولو زیات کښت په هلمند کې کیږي او د افغانستان د ټولو تریاکو په سلو کې 50 په دې ولایت کې تولیدیږي او د بهرنیو قاچاقبرانو په وسیله نړیوالو مارکیټونو ته قاچاق کیږي. په هلمند کې د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې د چارو رئیس سید احمد ورور په دې وروستیو کې ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې د کوکنارو پر کروندو او د مخدرو موادو د تولید پر فابریکو د افغان او نړیوالو ځواکونو ځمکنیو او هوایي عملیاتو د دې کاروبار په کمولو کې اساسي ونډه درلوده.
کومې کارخانې چې د نړیوالو ځواکونو د افغان ځواکونو په شمول لمنځه ولاړې، د هغو کارخانو په لمنځه تلو سره دلته د تریاکو په بیه کې کمښت رالی، د کوکنارو کښت خلکو کم ترسره کوي. اکثره کارخانې په هغو مناطق موجودیت لري چیرې چې د حکومت په لاس کې نه دي، اکثره غرنۍ سیمې دي. د همدغو بمبار په اساس باندې علت کوکنارو د کښت تریاکو د بیې د کمښت هم و چې خلکو په 2013 کال کې د کوکنارو کښت لږ شته، نو تاثیر یې ډېر د افغانستان لپاره ډېر ښه دی.
د امریکا د مخدرو موادو د کنټرول د ملي پالیسۍ دفتر وایي چې د کوکنارو پراخ کښت او د تریاکو تولید د قانون د حاکمیت او د سولې د شرایطو د رامنځته کولو لپاره د افغان حکومت توان هم له ستونزو سره مخامخ کوي. د راپور له مخې طالبان د هغو عوایدو په مرسته چې د مخدرو موادو د کاروبار له لارې یې ترلاسه کوي د تروریزم او وسلوالو فعالیتونو د مخنیوي په برخه کې د امریکا هڅې ټکنۍ کوي. نوموړي اداره زیاتوي د مخدرو موادو د کاروبار نتیجو پر افغانستان او د سیمې پر نورو هغو هیوادونو چې د دې موادو د قاچاق د لارې په اوږدو کې پراته دي ناوړه اغیز کړی دی. د سپینې ماڼۍ د مخدرو موادو د کنټرول د پالیسۍ دفتر د نشه یي موادو کاروبار د افغانستان لپاره یو جدي خطر ګڼي او وایي د دې ستونزې د حل لپاره به متحد ایالات له افغان حکومت سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
بلخ ولایت کې د کوچیانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهال په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
سموګه غلا ازادي رادیو ناوري دوستانو وس هم رازو دي ته چې نړیوال رسنې د افغانستان په اړه څه وایي د سفیولا ستانګزي کتنه به ورته وورو ورپسې د ازادي رادیو مجله مهروي.
ډیلی میل رسپانی د هالیوډ د مشهور فلمي لوبغاړي او د کډوالو بچارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استاذې انجلینا جولی پټینګار د افغانستان د سولې په پروسه کې د خزو پر ګډون تمرکز کړي. د امریکایي فلمي ستوري غوښتي چې د سولې په خبرو کې د افغان خزو ته مرکزی رول ورکړل شي. ورسپانی د جولی په حواله دا ګواښ هم کړی چې که داسې ونه شي په افغانستان کې به د دایمي ثبات د ټینګښت هر ډول چانس له لاسه ووځي. د ډیلی میل په لیکنه انجلینا جولی ټایم مجلې ته په یوه تبصره کې ویلي چې د پام وړ شمېر ښځې باید د سولې په خبرو کې حضور ولري. له 2001 کال راهیسې چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د طالبانو رژیم وپرځاوه او نوې دولت یې واک ته ورساوه، د افغان ښځو وضعیت تر یوې اندازې ښه شوی او اوس وخت په لوړو څوکیو کې دندې ترسره کوي. خو افغان ښځې له هغې ډلې د ښځو د حقونو مدافعینې له دې ویرېږي چې داسې نشي له طالبانو سره د کومې پټې معاملې په نتیجه کې د دوی 13 کلنې لاسته راوړنې له پامه وغورځول شي. د استرالیا د ستراتیژیکي پالیسۍ ویب پاڼې په افغانستان کې د مخدره موادو په تولید او سوداګرۍ یو مقاله لیکلې. په مقاله کې له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو ادارې د یو راپور په حواله راغلی چې په افغانستان کې د مخدره موادو ناقانونه سوداګرۍ په بیسابقې توګه قوت پیدا کړی. د مقالې له مخې دې ته په پام چې افغانستان د نړۍ د 90% تریاکو تولیدونکی دی، د حیرانتیا خبره ده چې له افغانستانه بهر له مخدره موادو سره پر مبارزې ډیر کم بحث شوی دی. د استرالیا د ستراتیژیک پالیسۍ ویب پاڼې په پای کې لیکلي د مخدره موادو د سوداګرۍ او ترهګرۍ ترمنځ د اړیکې د موجودیت په اړه له بې شمېره اسنادو سربیره هم د مخدره موادو ناقانونه سوداګري هیڅکله د یوې مهمې امنیتي ستونزې په توګه نه ده منل شوې.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیوي مجلې د یوې بلې غنې په وړاندې کول استاد هر کلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې د سید جمال الدین افغان د سیمینار ترڅنګ د اروخادي غټي خاوري پر ژوند یو راپور برابر
کړ. ټول اندونه د نړیوال او په نړۍ کې خبر شي. مطبوعات بل لاروا چې په افغانستان
په هنر جاج کې د افغانستان د علوم اکاډمۍ رئیس سیرډنوال ډاکټر عبدالظاهر شکیب سره د اروخادي غټي خاوري په کارونو خبرې کړې.
د خپل پروژه دفاع کړله او هغه چړنوال رتبه واخستله او بیا ماته ورغله ماته ول چې ولا زلګ مریض یم او غواړم چې هند ته لاړ شم سفر د پر ازمانه اجازه واغست.
په فنکار برخه کې ل ډاکټر زلمی زابلی سره د هغه په ژوند او چړنیزو کارونو غږیدلی یو.
لکه دا چې څنګه د حقوقو کور ته داخل شوم د تبابت څخه بیا د سیاست کور ته رالو، دا مې احساس وکړ چې باید اتمن هغه موضوعات په افغانستان کې دغه
په زرپانه کې به لنډه کیسه ګونګنجلی واوري.
چې ورنږدې شوم ډېره مې خوله ونیوله، خو د شوخۍ زور را باندې ډېر شو. ورته مې وویل ګونګي لاړه شه.
په ادب جام کې به د مولوي احمد د ژوند احوال واوري.
مولوی احمد خزکی او زیرک سړی وو او د مطالعې لپاره یو شمیر خلکو ورته ډیر کتابونه ورکړي چې
او په ورخمین خیال کې به یو غلی شوی شاعر ته نظم واوري. آشنا په کانو کې د لګم ستاد شر څوک دی کنه زما د سیوی زړه پر راز خبر څوک دی ستا چې د اشته د چاله مخ دی نه هر وې د شو خانه پوي کې چې دا تاسو نو کر څوک دی.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
تیرونی د اپریل په 15 نیټه د پښتو ژبې او ادب یو تکړه څېړونکو او د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړي ګل غټي خاوري د تل لپاره لدینړی سرګي پټی کړی. نو موري د لیکوالۍ او ژورنالیستیکو چارو سربیره لمړنۍ پښتنه فولکلورست و چې د علمی میتود پر بنسټ یې په فولکلور کې کار کړی. هغې د افغانستان په ملي راډیو کې د ویاندوی ترڅنګ په ازادي راډیو کې د خبریالې په توګه هم کار کړی. موږ د نننۍ راډیوي مجلې تړون د نوموړي په نوم کوو او له همایون هیواد څخه راپور اورو چې د اروښاد د ګل غټۍ خاورې پر ژوند یې برابر کړی.
دا هغه ورځ نه چې موږ په دې دنیا کې حس شوي یا د خپلې مور نه یا د خپلې نیا نه موریدلې
دا غږ د تل لپاره ټپ شو. دا پښتو ژبې وتلې څېړونکې او فولکلورستې ګل غټۍ خاورې د 500 کلونو په عمر د اپریل په 15مه د هند په یو روغتون کې لادې نړۍ سترګې پټې کړې. ارواخه د ګل غټۍ خاورې د ارواخات شولی خان خاورې لور و چې په 1340 هجری شمسي کال کې په ننګرهار ولایت کې زیږیدلې و. لومړنۍ زده کړې په خپل کلی او ثانوي زده کړې په کابل کې کړې وې او د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو له پوهنځي د لیسانس او ماسترۍ سندونه اخیستي وو. د پښتو انسټیټیوټ د ژبپوهنې څانګې مشر څېړنپو مولا جان تڼیوال وایي غټۍ خاورې د ښو څېړنو او علمي کارونو استعداد درلود.
غټۍ خاورې مې خدای دې وبخي د کابل په پانتون کې د ماسیلې د وخت نه پیژنده. هغه یو لایقه محصله او د خپل ټولګي اول نمره و. ټولنیز کریکټر یې ډیر لوړ و، ډیره مهربانه وه. دا چې د تحصیل نه وروسته موږ بیا د کار په ساحه کې سره یو ځای شو، کومه علمي ستونزه به چې وه موږ به پوښتنه ترې کوله، په ډیر ورین تندي به یې زموږ پوښتنې ځوابولې. او دا به نه ویل چې یوالې پاره لازه کې پوښتنه یا څه یا ستړی یم نه، زړسوای پکې ډیر و او ډیر لوړ صفت یې دا و چې هغې د ډیرو علمي څیړنو او کارونو صلاحیت او استعداد لرل.
د علوم اکاډمۍ غړی څېړنوال وجیه الله شپون وایي غټۍ خاورې لا د لیسیس زده کوونکي وه چې د خپل لیاقت په اساس یې له ملي تلویزیون سره کار پیل کړ.
دا لا د لیسې په دوره کې و چې د خپل ښه لیاقت او د خپل ښه غږ په اساس باندې دا ډیره ښه نطاقه وه د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون.
دا ما کتابتون کارکونکو تخمینه حقمل وای ارواخه د غټۍ خاورې د علمي او فرهنګي کارونو ترڅنګ افغان میرمنو ته هم په بیلابیلو برخو کې ستر کارونه کړی دي.
کتابونه لیکلای دا تشویق کړای خزه چې تاسو داسې کتاب ولیکې، داسې کار وکې، مونږ ته شقول او زو چې دغه یو د شاګردانو څخه یم چې هغه همیشه زور سره ومه په لسګونو مقالې د ښځې د پاره لیکلې ده. د ښځې د پاره زیات زحمتونه یې کاغلی ده، زیات موږ کومک کړی ده. ټول ښځې سره یو ما سره نه چې زه ورته ووایم، ټول ښځې سره تشویق کوو چې دغه دغه بخش کې تاسې کار وکړئ، دغه کتاب نه مقالې ولیکئ، دغسې د ما کتابونه واخلئ، له دې نه استفاده وکړئ.
ارواښه د غټۍ خاورې په 1303 هجري شمسي کال کې د افغانستان د علوم اکاډمۍ علمي غړی شو او په همدې کال د زیر جریدې مرستیاله مقرره شوه. په علوم اکاډمي کې د کابل مجلې د مدیریت، د ژبو و ادبیاتو د مرکز د ریاست او د فولکلور د څانګې د امریت دندې هم ترسره کړې دي. د علوم اکاډمۍ علمي غړی اساق مومند وایي ارواښه د غټۍ خاورې د علوم اکاډمۍ له ځوانو فرهنګیانو سره ډېره مرسته کوله او هغوی تشویقول چې ډېر کار وکړي.
موږ د یو نوي لیکوال په حیث باندې ځینې غلطیانې به چې کولې دې ډېر تشویقولو، ازمن غلطۍ ته به نه کتل. راته به ویل که چېرته تاسو دغه جمله په دغې طریقه ولیکئ نو دا به ډېره خراب شي، یعنی نظر ډېر مثبت و. کله چې دا په آخري ورځ انډیا ته تلله ډېر اصرار یې وکړه موږ ته چې زه تاسو ته چل انډیا نه راوړم. بار بار یې موږ ته وویل چې تاسو له انډیا نه هندوستان نه څه په کار دي، نو موږ په دې تمه وو چې دا بېرته راځي. موږ ورته ویلې تا د خدای پاک بېرته راولي، بیا چې ته کله راغلې دا موږ ته ډېره معنا لري، دا موږ ته په کار چې تلته راځي دفتر ته. نو بیا دې له ځان سره وخندل، وویل خیر چې تاسو نه وایې، بیا چې زه تاسو ته شی راوړم. بېرته افغانستان ته ژوندۍ رانغله، پابدي خوب ویده شوه.
ارواښه د ګل غټۍ خاورې په 1350 هجري شمسي کال کې دا وخت د جمهور رئیس حامد کرزي د فرمان په بنسټ د ادارې اصلاحاتو او ملکي خدمتونو په خپلواک کمیسون کې کمیشنر مقرره شوه چې د دغې ادارې ویاند هم وه. په دې اداره کې له یولس کاله دندې وروسته په 1396 هجري شمسي کال کې بیرته د علوم اکاډمۍ د ژبو او ادبیاتو مرکز اړوند د پښتو انسټیټیوټ د ادبیاتو او متنپوهنې د څانګې امیره مقرره شوه چې د ژوند تر وروستۍ ورځو یې همدا دنده ترسره کوله. اغلی خاورې په خپل علمي او اکاډمیک ژوند کې یو شمېر علمي او څېړنیز اثار او لسګونه علمي مقالې لیکلي چې د کتابونو نمونه یې دادي. د پښتو شفاهي ادبیاتو شکل او مضمون، د ننګرهار نکلونه، د پښتني فولکلور کتاب خود، په پښتو ادب کې د رزمي شعر پیل او پرمختیایي بهیرونه، په اسلام کې د ښځو د حقونو او شخصیت ملاتړ، غوټۍ د مقالو ټولګه، او په لره پښتونخوا کې پښتو لنډه کیسه او یو شمېر نورې چاپ او ناچاپ اثار دي.
په کونړ کې د سید جمال الدین افغان سیمینار وشو. په دغه سیمینار کې ګڼو لیکوالو، څېړونکو او فرهنګیانو برخه اخیستې وه چې د سید جمال الدین په کارونو او جدوجهد یې رڼا واچوله. له کونړه زموږ همکار روح الله انوري راپور لري.
سیمینار ته د سید جمال الدین افغان پوهنتون استاد سید اصغر هاشمی وویل علامه سید جمال الدین افغان په خپلو لیکنو او ویناو کې تل مسلمانان یووالی او د پردیو له غلامۍ اخلاصون ته رابللی دي.
د شرکیانو ډیر بد مرض په اتحاد باندې اختلاف او په اختلاف باندې اتفاق دی، په داسې حال کې چې ګواګي دوی اتفاق کړی دی چې متفق نشي. په اتفاق کې کامیابی ده، نو له همدې عمله د لومړي ځل لپاره چې د پان اسلامیزم غورځنګ خپلې کړنې پیلوي، د دوی په موخو کې یوه مهمه موخه اتفاق دی. بله وجیزه د غرب په علم او عمل وړاندې تللی او شرق په خپل جهل او لټۍ ټیک پرېوتی دی. د سید پر وینا چې غرب فکر کوي او د عمل جامه ورته اغوندي او شرقیان په خوب ویده دي او د ناپوهۍ پر بستر شپې ورځې سبا کوي.
د علومو اکاډمۍ غړي څېړندوی محمد داود ناظم وویل چې سید خپل ذهن، قلم او ژبه د ولسونو ویختابه ته وقف کړی وو او د خپل پیغام د رسولو په خاطر شپه ورځ په ځان یو کړی وو.
لکه څنګه چې دا نړیوال شخصیت په یو هیواد کې نه زایده، اندونه او نظریات یې هم په نړۍ کې تیت شو او دې سفرونو دته ټول حالات داسې آماده کړ چې ټول اندونه د نړیوال او په نړۍ کې خپاره شي. مطبوعات بل لار وه چې په افغانستان کې، عربي هیوادونو کې، اروپایي هیوادونو کې له دې لارې هغه ډیره ارته او تاثیر گذاره مبارزه کړې.
په سیمینار کې ګڼو ویناوالو خپلې مقالې واورولې او د ګډونوالو هغو پوښتنو ته هم یو څه ځوابونه ورکړل چې له کلونو یې په ذهنونو کې بې ځوابه پاتې وو، چې یوه هم پکې د سید د مړینې یا وژنې موضوع وه. ډاکټر شریف زدران وویل دا ثابته شوې چې سید جمال الدین افغان د ترکیې د هغه وخت د واکمن لخوا د زهرو په وسیله وژل شوی دی.
د ترکی واکمن لخوا دته زهر ورکول کېږي او بالاخره باید شهادت ورسول کېږي. په 1800 کال
ګډونوالو دا پوښتنه هم وکړه چې سید د کونړ اوسیدونکو وخو یو اثر هم په پښتو ژبه نه دی لیکلی. لیکوالانو یې په ځواب کې وویل چې سید په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند کړی او هغه په خپل وطن کې ژوند کولو ته نه دی پریښودل شوی، نو ځکه یې زیات ژوند په بهرنیو او عربي هیوادونو کې کړی او په خپله ژبه ورته د لیکلو زمینه نه ده برابره شوې. د سیمینار پریکړه لیک چې ټولې 12 مادې وي د کونړ د مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار لخوا ولوستل شو چې پکې په بهرنیو هیوادونو کې د سید جمال الدین افغان د اثار راټولول او په ملي ژبو یې ژباړل، په کونړ کې د هغه په نوم یو پارک او څلې جوړول او نورې ډېر غوښتنې رانغاړل شوې وي.
د کونړ پوهنتون په اډانه کې د افغان سید جمال الدین یو علمي او څېړنیز مرکز جوړ شي. درسته ده، د علامه سید جمال الدین په پلرني کلي یعنی صفدرګډ کې د دوی د کور پاتې برخه د یوې تاریخي آبدې په توګه ورغول او وساتل شي. د علامه پلرني هدیره چې
ګلغوټی خاوري نه یوازې دا چې پښتو فلکلور څېړونکی و، بلکې په ګڼو اداري برخو کې هم کار کړی. د افغانستان د علوم اکاډمۍ له رئیس څېړنوال ډاکټر عبدالظاهر شکیب سره زموږ همکاري فرشتي مرسل د څېړنوالي ګلغوټی خاوري په څېړنیزو کارونو، لاسته راوړنو او د پښتو فلکلوري کدب په څېړنه کې د ګلغوټی خاوري په ارزښت خبرې کړې.
هنر جاج
رئیس په فایل کې خو ډېره مننه چې خپل وخت مونږ ته راکړه.
رزو د خاورې غټي پاکل مارکیتا په پایل کې ورم تاسو نه پوښتنه وکړم چې د دې د مارک پاکل لاند معلومات راکړي اې دا ناروغه و د چیرې مرسته سره کوم
تاسو نه مننه غټي خاورې چې واقعا د پښتو ژبې او ادب لپاره په ځانګړي ډول د پښتو د شفاهي ادب لپاره یو لوی ځای و غټي خاورې خو تقریبا په علوم اکاډمي کې د 13 شل دویش کال کار کاوه او مسلسل د علوم اکاډمي سره رابطه وه که څه هم دی په د 13 کالو نه په اصلاحاتي ادارې او د شکایت کمیسیون کې د کمیشنر وه د علوم اکاډمي سره مسلسل د دې رابطه ټینګه وه دلته به په بیلابیلو غونډو کې په مجلسونو کې په علمي برخه کې خپل همکاري کوله تیر تقریبا 1.5 کال کېږي چې دا بیرته د علوم اکاډمي ته په رسمي ډول راله او هغه پروژه باندې کوم خپله پروژه چې ورڅېړنواله علمي روحیې لپاره چې په کوزه پښتونخوا کې د پښتو لنډې کیسې په اړه باندې د پروژه وه هغې باندې کار شروع کړ دغه 1.5 کال دا مریضه هم وه خو موږ د مریضې نه نو خبر نو دی په دې خپله پروژه باندې کار کاوه د تیر د 13 میاشتې په 15 تاریخ باندې دې خپله پروژه دفاع کړله او هغه د څېړنوال رتبه واخیستله او بیا ماته راغله ماته ویل چې ولاځ لږه مریض یم غواړم چې هند ته لاړ شم د سفر دپاره زما نه اجازه واخیستله بیا دا هند ته لاړه دا تیر یوه نیمه میاشت دا په هند کې وه د وفات نه یو څو ورځې مخکې ماته ټلیفون وکړ چې زه خو سرطان یم زه خدشته ډېر زیات خفه شولو نه بیا یو 15 ورځې مخکې د دې مرګ نه ماته ټلیفون وکړ چې ما یو عملیات مې شوی دی زما د کېدای شي دا تداوي لږه اوږده شي نو زه به یو 2 ورځې نور هم دلته یم نو بیا ما ورته ډاډ ورکړ ما ویل چې دغه دی ده تاسو کولی شئ هغه خپله تداوي وکړئ ځکه ژوند مهم دی چې ژوند نه یم تاسو کار هم نشئ کولی نو دا وه بس دغه د تیر جمعې په ورځ باندې سار مهال و چې ماته خبر راغی چې غټۍ خاورې خو په هندوستان کې وپات شوې ده دغه د وفات لنډه کیسه وه
بلې تاسو د افغانستان د علومو اکاډمۍ مشر یاست د یو رئیس په صفت څومره د دې له کارونه خوښ وئ کوم مسؤلیت مو چې دې ته ورسپاره څومره په امانتدارۍ او صداقت سره یې سرته رسوه
غټۍ خاورې خو یوه پرکاره ښځه وه علاوه د دې نه چې په اکاډمي کې کار کاوه د انتخاباتو په کمیسیون کې چې دا وه د اصلاحاتي ادارې کمیسیون کې یا په ملي رادیو تلویزیون کې یا په نورو ځایونو کې چې دې کار کړی دی کار یې ډېر په صداقت او په امانتدارۍ کړی دی منګه په پښتنو کې یو ستونزه لرو چې اول خو ښځې ډېر په مشکلاتو باندې هغه درس وي درس نه وروسته بیا چې وظیفې ته راځي زه فکر کوم غټۍ خاورې وه بشهامته ښځه وه چې هغه په ډېره ځوانۍ کې دا تقریبا په 10 سم کې فکر کوم چې وه چې دا ملي رادیو تلویزیون ته راله تلویزیون په پرده باندې راله او دې خبرې وکړې دا یوه الګو مو د پښتنو دپاره موږ به خصوصا په پښتنو ښځو کې په دې باندې حساب کاوه او د حساب ښځه وه په اکاډمي کې موږ په دې باندې حساب کاو زه چې کله اکاډمي ته راغلم دا په هغه وخت کې د ژبو ادبیاتو د مرکز رئیس وه په اکاډمي کې په بیلابیلو پوسټونو باندې پاتې شوی د فلکلور ډپارټمنټ امیر وه همداسې د انسټیټیوټ د پښتو انسټیټیوټ امیر وه د زیرې جریدې چلولې ده نو د ده ټول کارونه چې وو هغه زما په نظر باندې هغه د ده د وړتیا په اساس باندې وو او د خپلو ټولو کارونو کې موافقه وه
یو خو رسمي کارونه دي چې ورسپارل کېدل او په پوره امانتدارۍ سره سرته رسول نور ځینې په دفتر کې نور مسائل دي نور روابط دي لام کارانو سره له نور سره چار چلند چې ډول و
غټي خاورې ډیره مهربانه خزو از زچ سره څومره رابطه لرم منګه خو سره په اصلاحات ادارې کې می سون کې چې یا په دې نور علمي مسایلو کې چې سره منګه دغه د همیشه همکار و د کوشش کاوه چې د خلکو سره همکاري وکړي د خلکو سره راشه درشه تعلق او د ډیر سمیمانه و هغه هیڅ د سی کم دغه نه کاوه چې ځان دې په چا باندې په وخت ورکاو یعنی ډیره مهربانه خزو خه خزو زه دا غیغه ټول اخلاقی ټول تاییدو
ما د کوم مشکلات خو باید خپل په دفتر کې درلودل چې کوم ورځ راغلی تاسو سره شریک کړي
نه د سی خاص دغه نو دا صرف هغه زه خو چې راغلی ما نو دا دلته دغه پروژې د دفاع او دغه مسایل نو پاغه وسره ما خبرې کړې دي دا په خپل کارونو کې موافقه و هیڅ کوم مشکل نه و بلکې د ټولو همکارانو سره ډیر صمیمانه ژوند کړی دی ډیر خو او د خصوصا دغه نوی ځوانان چې راغلي دغه نوی نجونو چې اکاډمي ته راغلي دي پر د راهنمایي په برخه کې دي او د روزلو په برخه کې ډیر مرسته کړې همکاري کړي
تاسو په نظر آیا په اکاډمۍ کې کومه بل غټۍ خاورې هم شته
غټۍ خاورې زما په نظر باندې هم دغه یو غټۍ خاورې او کېدای شي چې ډیر کلونه بعد موږ بل غټۍ خاورې پیدا کړو زه فکر کوم چې د غټۍ خاورې دغه زه موږ په بل چا باندې نشو ډکوله
پرته له دې چې دلته د افغانستان د علومو اکاډمۍ کې د کار کول دي وړاندې دا یو ډیر تکړه ژورنالیست و د ملي راډیو تلویزیون نتاقه و شاید تاسو هغه وخت هم د دې خبرې اورېدلی وي، د تلویزیون په پرده مو لیدلی وي، دغه وخت په اکلی تاسو څه وایئ؟ مخکې لیست تاسو ته مشر سي.
زه خو زما د پښتو ادبیاتو سره تیرو شلو پنځه شو کال رابطه ده. کله چې ما غوټۍ خاورې نه ولیدلې، خو د غوټۍ خاورې کارونه ما لیدلي وو. د ده کتاب چې د پښتو شفاهي ادبیات شکل او مضمون دی، چې د ده د محقق د علمي رتبې دپاره لیکلی وو، ما چې د هغې کتاب لوستې، د دغه کتاب د پښتو په شفاهي ادبیاتو کې تقریبا یو لارښود کتاب دی او ډېر ښه کار یې کړی دی. د دې هغه علمی او اکاډمیک بیک گراؤنڈ هم قوي بیک گراؤنڈ وو. دغه چې وه خوشبختي چې دا وه، دا د یوې روشن فکر او علمي کورنۍ کې لویه شوې وه. د دې پلار چې وو واخات شاه ولی خاورې، دا د هغې د مستقیمې روزنې لاندې لویه شوې وه. د هغې سپورټ ورسره وو، د هغې مرسته او همکاري ورسره وه چې غټۍ خاورې دې مرحلې ته ورسېدل.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو که بیا هم راته وایي، د یو مشر په صفت، د دفتر د رئیس په صفت، کله چې تاسو د لومړي ځل لپاره واورېدل چې غټۍ خاورې نوره له تاسو سره نشته، څومره تاسو دا احساس وکړه چې په کارو کې به هم هغه څه چې مخکې بریالي وي د دې د برخې په کار کې اوس به یو څه خنډ سره مخ شي؟
د غټۍ خاورې د مرګ نه چې زه خبر شوم، واقعا په هغه اول وخت ډېر زیات خپه شولم، ځکه غټۍ خاورې په پښتو ژبه کې موږ به چې کله دلته په پښتنو باندې حساب کوو، نو موږ په غټۍ خاورې په اکاډمي کې حساب کوو. هغه اول ورځ چې زه خبر شولم، زه ډېر متاثره شولم، خدای شته ډېر زیات خپه شولم. د ملګرو دوستانو سره مې خبرې وکړلې، عزت چې د دې باید موږ کړی وای. موږ میدان ته، زه د شپې تقریبا ډېر ناوخته ده دغې راوړله جنازه، چې بیا موږ میدان ته لاړو. هغه ملګري دوستان هم خبر کړل، فرهنګي ملګري تقریبا شل پنځه کسان. بیا د یو کور ته ورغلو، همداسې په فاتحه او جنازه او په دې کې مې سره شرکت وکړه. ته په خدای یقین وکړه، زه اوس هم ډېر دغه په ما باندې دغه دی، زه اوس هم هېڅ نه حس کوم چې غټۍ خاورې لامړه ده. خو بیا هم دا یو حقیقت دی، مرګ حقیقت دی، او موږ انشاءالله امیدوار یو چې په پښتنو کې به نورې غټۍ خاورې پیدا شي، او د پښتو ژبې، ادب، کلتور او فرهنګ لپاره به کار وکړي.
په آخر کې که داسې یو پیغام له تاسو نه ولرو، یعنې مرګ راتلونکی دی، یوه ورځ ټول دې دنیا نه روان یو، په ژوند څه کول پکار دي چې په آخره نوم همیشه روښانه پاتې شي؟
زما نظر دا دی، پیغام هم دا دی، خصوصا پښتنو نجونو ته چې هغه نوي د پښتو ژبې او ادب په دغه کې په چوکاټ کې قدم دي، هغه باید ډېر باشهامته واوسیږي، لکه د غټۍ خاورې په شانتې د چا په خبرو، د چا په دغه پسې دې ونه ګرځي، او هغه خپل کوم خدمت چې دی د ژبې، ادب، کلتور، فرهنګ، هغه دې پرته د کوم ویرې کوم دغه نه دې ترسره کړي.
ډاکټر زلمی، زابلی به ښایي ګڼ خلک د یوه سیاستوال او سناتور په حیث پیژني، خو د فنکار په نننۍ برخه کې د نوموړي پر علمي او هنري کارونو غږیږو. هغه بیلابیل سیډنیز کتابونه لیکلي چې اکثره یې د حقوقو په برخه کې دي. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په ژوند او څېړنو غږیږو.
فنکار.
ډیره مننه ډاکټر صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مخترا کړ، او پوښتنه مور سره دا کوم چې څه وخت اول مو لیکوالۍ او څېړنې ته مخه وکړه؟
ډیر شکر جناب محبوب صاحب. زه په وخت کې په پښتو ادبیاتو کې ما علاقه مې ډیره وه، تر اوسه هم ورباندې پوهیږم نه، لیکن داسې څنګه د حقوقو کور ته را داخل شوم، د طبابت څخه بیا د سیاست کور ته رالو. دا مو احساس وکړ چې باید حتماً هغه موضوعات چې په افغانستان کې د هغو منابع لږ دي یا د هغو ته ډېر ضرورت دی، باید په خپل هم سره یو څه تلاش وکړي. همدغه احساس زه واڅولم، او د منابعو نشتون چې زموږ به ډېر ضرور په کار و، ولې منابع به نه پیدا کېدلې، خصوصا پښتو ژبه باندې ډېرې کمې وې، محدودې وې، یا به ډېرې موثقې نه وې. نو زه مجبور شوم چې هغه موضوعات چې په هغه کې ماخذ لږ دی، ریفرنسونه لږ دي په پښتو ژبه، خپل تلاش چې مې درلودی په دغه برخه کې متمرکز کړي، تر څو پورې وتوانېدو چې څلور کتابه تر اوسه پورې نشته.
ډاکټر صاحب، زه چې تاسو څومره پیژنم، له یوې خوا دا چې هغه د طب برخه او هغه طبي ژوند، هغه بېله خوا لاغه ورالاوه بیا سیاست ته راغلی، د سیاست په برخه کې په افغانستان کې چې اکثره زه یعنې موږ تاسو ګورو، اکثره سیاستوال داسې دي چې هغوی ډېر لیکو لیکوالي او څېړنه دا شی نه کوي. همدغه شان د طب په برخه کې هم زموږ اکثر لیکوالان کم دي. داس یو څوک چې هغه څو بوده شخصیت لري اوی دغه لیکو لیکوالۍ ته څنګه مخه وکړه؟ یعنی ستونزمنه درته نه و؟
ستونزمنه بخیر یو خصن پاولو کې ځکه د پښتو ادب ډیر مغلق موږ په خوا داس فکر کوي چې موږ پښتو خبرې کوو هم دغه د پښتو په ګرامر مطابق دي هغه اصطلاحات استعمال او ټول پښتو دي ځان ته ډیر مغرور و ولې څو وخت لیکوالۍ ته را داخل سو چې د کتاب نوشتنې ته مو شروع وکړل چې بیا مو د پښتو ژبې څخه هغه مترمین استادان سره استادان کړل چې هغه زموږ سره کومک وکړي په دغه باره کې چې لیکوالۍ څنګه کیږي د هغه زموږ اصطلاحات چې لیدل چې هغه سوچه پښتو کومه ده یا کلمات عربي دي یا دري دي هغه باید استعمال نشي په لیکوالۍ کې بیا موږ پوسول چې څونه ساوه مشکلې وه همدغه احساس چې موږ کرا کرا واڅولو تر څو چې په شا پښتو باندې په روانه پښتو باندې تر څو پورې یو اثر موږ نشته کوو هغه په تیرنی شکل باندې هغه په سیاسي برخو کې د اکثره باید د موږ ورونه چې هغه په ولو کې شریعت یا د حقوق فاکولټه ویلي یعنی ویلي باید باندې پوسی هغه مطلب ديني واخلي چې هغه ادبیات فاکولټه ویلي هغه د طب فاکولټه ویلي زموږ هدف هم دغه دی چې په اثر باندې هغه مفهوم واخلي چې زموږ نهایي هدف هم دغه شی وو ځکه موږ ډیر وخت ورته ځان کای هغه په سیاست کې موږ منصفو د خصن د شپې د خو وخت یا د رخصتي وخت مو مکمل هر ورځ دغه تور کوي د لیکوالي او د خپل سیلون ته تر څو پرې مو یو څو سره جامع تقدیم
ډاکټر صاحب لیوی خدا چې تاسو په د مشان جرګي کې غړی یې او خامخابم د ولس سره راکړ ورکړ ډیری د غوی سره هم ارتباط جوړوي وختنه بم ډیری وي کارونه بم زیات وي او بل خو چې موږ څومره ګورو د افغانستان څومره سیاستوال چې د غوی څډنیز کتابونه ډیر کم دي د ګوت پښمیر خلک دي چې مخایو په ولس مشر وي او د تورته نور کسان چې غوی څډنیز لیکنی کړي څډنې کړي دا زینو بکړي وي غوی خدا سي کړي چې خپل یادی زی لیکلي خاطري لیکلي د کتابونه چاپ کړي لنورو د غشان خپل اغه هم سنفیانو سره یا لنور سیاستوالو سره چې مخکېږي غوې نوې چیرې د دومره ډیر لوی کار او دومره ستر کار کول څنګه امکان لري؟
اول خو سیاست مداران اکثره ډیر د سرویس کارو سره په دې دغه نی علاقه نه لري چې زما په فکر دی ډیر لاسسې نه لري ډیر منابع ته دی ډیر افسلان نه لري چې دونه سرویس کارونه وکي شپه ورځ اوربان تیر کی په میاشت میاشت اوربان کښینی بیا بل اخر ولارتي اکیډمیک مرکز ته غته کښینی چې هغه امتیان ځینی واخی تر څو هغه تایید کی دا ریښه ستمدار د پاره چې دا یو کمای بولی د ځان چې څنګه زو ولار سم یو د یو یز رهبر يم یا فرضاً یو لوی سیاستمدار يم یو لوی سرمایدارم یم مشهور يم بیا ورسم یو پانځی ته یو استاد تکشنم د یو شاګرد په صفت هغه می دا راز افشان کی دغه یو خودنمایی یا یاد ځان ستاینه زبولم یو یو ولاته دوه ملت دغه د چاغه استادان یا غ مترمین چې دا درایت لري دا مطالعه لري وخت په قانون کلون تیر کړی ول دي چې رنس کارونه نه کوي زما په نظر خدای دی وکړي زموږ هغه استادان محترم یا دغه دله چې په دماغ کې ارشل لري دغه وطن په وینو باندې ارشل د کړی دی ول دي چې رنس کارونه نه کوي کتابونه نه لیکي دا یو رقم د علمی بخیلی ورته ویلای شو ځکه دی بخیل دی نه غواړي چې د خپل څه د کړی دی دا د چرنیزو مطالعات په شکل باندې په عامیانه ژبه باندې په خپل مورنی ژبه باندې پښتو یاد لري دا ام وطنوالو ته ور 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 انتقال کی دی دا ډیر خوشی اکثره دغه دله پوهان یز موږ ورونه خوشاله دي چې هر وخت دي ته خلک موتاجی د دې څخه پښتنه وکړي په اړه موضوع کی کدی را ولارسي هغه څه د کړی دی په مشخصو ساحو کی خپل کتابونه په خپل مورنی ژبه یا پښتو یا دری پر ژبه سی صلاحیت ولري دا نشر کی اړ کتابخانه تی ورکی ځوانانو تی ورکی زه فکر کوم د ځوانانو به ډیر مشکلات حل سي ځکه اوس یو کښنی موضوع د پاره موږ انټرنیټ ته ځو هغه په انټرنیټ کې اکثره منابع د علمي د نقطه نظر څخه صحیح ماخذ نشي کېدلای بیا ورځي او سات پیدا کول نشي ولې متاسفانه سي کې پیدا کی هغه رقم چې په کتاب څخه استفاده کولای شي یو استاد ډیر مختصره یو شی ورته اشاره ورته کوي چې هغه جانب مقابل نشي شدر کولای نشي فهمولای نو زموږ خواهش هم دغه دی دغه محترم لیکوالانو دغه محترم سیاستوالو دغه محترم استادانو څخه چې دی د سیړونو وخت لري د سیړونو صلاحیت لري د دغه درایت لري دا یو څه د کړی دی هغه بعد د کتاب په شکل خپل وطنانو ته په خدمت کې ورکی ترسو د دې وطن آینده نسل استفاده ځل وکولس
ډاکټر صاحب تاسو خو ټیبل واستل ټیبل روسه چې کله تر اغلی د حقوق برخې کې مذاکره شروع کړي لومړني ستونزې درته څه وي
لومړني ستونزې دا وی چې د حقوق او د ټیبل رشتہ اچ شبات نہ سدلو دی اغه استلات ما ته ټوله نیوی ول ز ولالم کاردان پانتون ته ول افتاس باور کی د از ما ژغست مسولینم اوری از ما استادان ټوله د کابل پانتون د کوکو او د سیاسی علوم محترمین استادان و ما یو رغی رزی په څلور کال کې ونه کړ تاسو باور کی کچيري مریض سوې میم رغلم کمشته د خارج کم بورس راغله دی خارج به پریشته په څلور کال کې کمشته هر مشکل راغله دی یعنی په څلور کال کې ما تقریبا دا به هی مبالغه چې ما یو رغم غیر رزی نه کړی ممکن رخصتی راغلی ممکن په خپل پانتون رخصت وو یا ممکن داسې وخت راغلی چې ایس په استادان نو موږ پانتون ته نه تیری نور ما غیر رزی ونه کړ په دې خاطر چې اته متعود کړی وو خوشبختانه چې بیا ما اته نمرې ټاپ نمرې عمومي او نمرم ځین فارغ سوم بیا رالم د کابل پانتون ته امتحان ورکړی د کابل پانتون په حقوق پانزی د ماستری د پاره اته موږ تقریبا 2500 نه پر امتحان کې وو هغه ماستری میم ولا په کوم او نمره فارغ سوم اله تم دغه وتی هغه څه احساس مور دلودې چې باید غیر رازی ونه کو هغه استاد چې په ډیر مشکل سیم ته راځي اتمن په ځین کې شی لري اتمن زموږ د پاره یو یو سوغات لري هغه باید استفاده ځنی وسی هغه مو ځنی کوله ولی مشکلات په اول کې مشتدا او چې مشت حقوق بخش د تپ سره به کې یو یو مخالفه یا په اصلاح یو 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 هیڅ مشابهت نه سره دلودې ما ته ډیر مشکلات بیا احساس تا چې مطالعه دوامدار سره کوله د استادان سره پښتني کوله د خپل هغه ورونو چې حقوق بخش کې فارغ او د غوسه مو کومه کوشتي احساس سره عادت سو تر څو چې د لار موږ تعقیب کړ
ډیر مننه د ورسې پښتني په توګه درته وایي چې څومره کتابونه مو لیکلي تر اوسه پورې په کومه کومه برخه کې دي
تر اوسه پورې ما دوه کتاب څلور کتاب لیکلي دي یو کتاب د پارلمانو سیر دی د بیخي د اولین قانون اساسي مر د غازی امان الله خان په کې جوړ شوی دی دغه وخت څخه موږ پارلمان راتللې دی بیا تر د شبغنی صاحب تر وخت پورې چې په پارلمانو کم دوران تیر کړ دی د مختلفو حکومتو څنګه عکس العمل د دې سره پارلمانو کم مایدات امضا کړی دي د نورو ایوادونو سره کم قوانین تصویب کړی دي دا مو ټول پکې راوستل دي په ځمه کې د حکومتو مختلف عکس العملونه چې د مقاومت څونه مداخله کوله او یا څونه پارلمانونه آزاد خپل فعالیت کولای شوی بل اثر می د نړۍ سره دیانو چې خوشبختانه د رادیو ازید خاصخه فرغه تبصره سیوه هغه دغه د نړۍ لاس جنونه دي مذاهب دي چې آسمانی او غیر آسمانی دي په کو کې مو دغه څرنه کړي او چې هر پیسلا دین سوای د دې وجودي فلسفه چې ده د دوی پیسلا څغواړي څنګه په وجود راغله دی په ځمکه کې د اسلام سره مقایسه کړي دي چې اسلام څونه یو یو لوی دین دی چې دا نور ټول دینونه چې ارڅ کوي بیا هم د اسلام نیمه ایتم سره راستل ځکه دا الهي دین دی یو برحق دین دی بل څه لرم کتاب مو چې لرنيزو هغه د دوم جنگ جانی را ورسته یا د سال جنگ را ورسته دا د ابرځواکونو یا د زبرځواکونو خارجي سیاست دی چې په کې امریکا ده روسیا ده انګلستان ده شوروي ده اته جاپان او اسرائیل هم په رقم نه په رقم د دوه لولو زبرځواکونو سره ارتباطات لري دوغو په اړه کې د دې سیاست باره کې دی د چین په باره کې دی چې دوی سره کوم سیاست د نړۍ په مقابل کې لري او سره کوم سیاست په خپل مابین کې لري خصوصا بعد د سړه د جنگ څخه چې بعضي نقاط زموږ تاسو په فعلی سیاست کې دخیل دي خصوصا د امریکا او د انګلستان سیاستونه د فرانسې سیاست په خو کې رونی اچول ده د ډیرو معتبر مخیزو څخه تلره مسر چې اوس فعلن چاپ شوی دی همدغه د اسلام سیاسي نظام دی د دیموکراسي یا د لیبرالیزم د سیاسي نظام سره څنګه د لیبرالیزم یو مفکوره ده چې د دیموکراسي اساس تشکیلي د دوی دواړو هغه بنسټیز اصول چې په اسلام کې سیاسي نظام دی کوم اصول لري همدغه په دیموکراسي سیاسي نظام کې کوم اصول دي کوم اصول د دیموکراسي د سیاسي نظام او د اسلام د سیاسي نظام په مابین کې مشترک دي کوم اصول اصول چې هغه په دیموکراسي کې سته ولی په اسلام کې هغه قابل د قبول ندي دا ټول توضیح سوي دي په ځمن کې بعضي مادي دي د قانون اساسي په خپل مابین کې تناقض سره لري هغه مادي موږ تشریح کړی دي چې وطنوال پکې پروشاني کې ولبيږي دا مثال را مسرت
ډیر مننه کیسه د ژوند د مختلفو پیښو د بیانولو هغه هندار د چې د نړۍ په اکثر ژبو کې زیات مینوال لري د زرپانی په نننې پانه کې وګمج بارخیل لند کې سره اوروي
زرپانا ګونګن چلې لاپن هم ټولګي کې ومه ذهن می دومره پراخ نه وو خو په ژوند می شپارس پسرلی تیر شوی وو هغه وخت تیر شو ختم بل او د لن فکر لرونکې وو خوانځي ته د تاګ را تاګ لار می د ډاکټر رحیم د کور لمخه سره تیر شپه دی وی وړې غونډې په ډډه کې د کور او مخته دی ویالې په غاړه څو شنوونو او چنارونو دومره کولا لاره لچې ځانته یو کتاب خبرې واړي ایو ورځ ګورم په غزای چې ما به او بچلې او د مبا می کوله وړانګ ناستله چې ورنږدې شوم ډېره می خلونی ولا خود شوخی زور را باندې ډیر شو ورته می وویل ګونګي لاړه شه ورې زما په ځای ناسته یې وړانګې ډېره په نرمه ژبه راته وویل راشه زه نه وم خبره چې داستا ځای ده خبرو یې سخت حیران کړم ځکه د وړانګې په اړه می ډېر اورېدلې و چې آرام انجلۍ ده هیڅ خبرې نه کوي ټولو خلکو ګونګه بلله له هغه وروسته می ورته وویل ته خو سمې خبرې کوې ما لا پوښتنه نه وه خلاصه کړې چې دې لک وجدي انداز ځواب راکړ ولې زه ګونګه یم نه خو خلک دې ګونګه بولي خلک کاڼه دي هیڅ خبره نه اوري که څوک ښې خبرې کوي نه یې مني او که بې ځایه خبرې نه کوي نو بیا یې ګونګه بولي ښه یعنې ته ورسره خبرې نه کوې ځکه دې ګونګه بولي ګوره افتخاره ته نور دغه ګونګ ګونګ له خولې واچوه او راسره وعده وکړه چې نور به راته ګونګه نه وایي بیا زه درته ټوله کیسه کوم ښه ولاکه نور درته ووایم د وړانګې خبرو زما لنډ فکر ته ټکان راکړو او په ژور فکر کې یې واچولم ښوونځي ته په تګ او کور ته په راتګ هیڅ پوه نه شوم خبرو یې عجیبه تلوسه راته پیدا کړې وه د شپې تر ډېره ویښ وم په سبا مې تر وړانګې له مخه د ویالې غاړې ته ځان ورسوم وړانګه چې راغله په لومړي ځل مې د یوې نجلۍ له خولې سلام واورېد له ستړې مشې وروسته مې ورته وویل ښه ولې دې ګونګه بولي وړانګې په خندا ځواب راکړ بیا دې راته وویل څه شی ګونګه ولاکه مې تاته ویلې وي ښه تر ډېرو یې وخندل او ویې ویل نو چاته دې وویل هېڅ چاته مې نه دې ویلې ما ویل خلک ولې درته ګونګه وایي ښه نو کیسه داسې ده چې ما په کابل کې تر اتم صنف پورې مکتب ووایه کله چې دلته راغلو نو ډاکټر صاحب یعنې پلار به مې راته ویل زموږ کلیوال د خپلو اولادونو ښه روزنه نه کوي ښځو ته خو بیخي د غلامانو په سترګه ګوري او وهل یې ویاړ بولي زه کوښښ کوم چې خلک دې ته وهڅوم چې په اولادونو درس ووایي او راتلونکی یې له تیارو وژغورل شي خدای یوازې د یوه کس کار نه دی ته هم هغه څه چې په مکتب کې دې زده کړې دي تر ښځو ورسوه او هغوی په دې وپوهوه چې زده کړه په نر او ښځه فرض دی بې پوهې ژوند په تیارو کې ژوند دی له هغه وروسته ما ډېر کوښښ وکړ چې ښځې د پوهې په اهمیت وپوهوم خو دلته چې څومره ښځې له پوهې څخه لرې دي هغومره دروغ او غیبت کولو ته ورنږدې دي په ځای د دې چې زما خبرې ومني او همکاري راسره وکړي زه یې دروغ او غیبت کولو ته وهڅولم نوره زه هم ناهیلې شوم او له دې سره مې خبرې کول پرېښودل او ځکه راته ګونګه وایي له دې وروسته زما او د وړانګې تر منځ لکه تړون چې وشو خو په دې پوه نه شوم چې ولې یوازې له ما سره خبرې کولې د نهم ټولګي په پای ته رسېدو زموږ متوسطه ښوونځی هم پای ته ورسېد د لیسې نشتون او زما شوخي د کورنۍ غړي دې ته مجبور کړل چې د نورو زده کړو لپاره مې کابل ته واستوي وروسته وار مازیګر قضا و چې له وړانګې سره مې ولیدل او د خپل سفر یادونه مې ورته وکړه هیڅ یې زړه نه منل خو زما له ډېر تاکید وروسته یې وویل ته لږ ودرېږه زه بیرته ژر راځم د سترګو په رپ کې کور ته ولاړه کله چې بیرته راغله یو قلم یې راکړ او ویې ویل لاړ شه خو په ځان پام کوه او رښتیا په مسافري خو به خفه نه یې خدای خبر چې څنګه به یم کله به بیرته راځې ولاکه خو پلار مې ویل چې د ژمي په رخصتیو کې به کور ته راځې کلی خو به دې نه یادېږي یادېږي به مې څوک به دې ډېر یادېږي ادې بل دې څوک ډېر یادېږي پاڅون ورور مې په سبا سهار مې هغه د وړانګې قلم له ځانه سره واخیست او د کابل په لور مې حرکت وکړ په درسونو ویلو مې پیل وکړ او په خپلو ټولو کتابونو مې هغه د وړانګې په قلم ولیکل دا کتاب په افتخار پورې اړه لري لا اتو میاشتو وروسته یوه ورځ یو اتاق وال چې له دولسم ټولګي څخه د فارغېدو کال یې و ما ته خپله د یادښتونو کتابچه راکړه چې ورته خپله خاطره ولیکم هغه د وړانګې قلم مې راواخیست چې ورباندې خاطره ولیکم خو د لیکلو په وخت کې یې رنګ را تمام شو له دې سره مې وړانګه هم را په یاد شوه جیب ته مې لاس کړ او له ټیلیفون څخه مې پلار ته زنګ ووهه له پلار سره له خبرو وروسته مې له مور سره خبرې وکړې او په چل مې له مور څخه پوښتنه وکړه مورې گاونډیان خدي او رښتیا د ډاکټر رحیم کورته کله کله ورځي مور می جواب راکړ. هو هغه بل ورځ هم ورغلی وم، د لور واده یې و.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د پښتو ژبې او ادب د اسمان یو روښانه ستوري مولوي احمد احوال بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امینزی وړاندې کوي.
ادب جام
مولوي احمد. مولوی احمد د اشنغر د تنګي د کلی وسیدونکو او په خټه مسافر خیل محمد زید او په مسافر خیلو کې بیا ابراهيم خیل ده. مولوی احمد د پښتو ادب د اسمان یو روښانه ستوری ده. د 33 کلنۍ پورې بزګری کوله، نو بیا د زده کړې او تعلیم شوق ورته پیدا شو او په لږه موده کې په صرف، نحو، فقه، حدیث او تفسیر کې ښه زده کړې وکړې. مولوی احمد ښه ذکي او زیرک سړی و او د مطالعې لپاره یو شمیر خلکو ورته ډیر کتابونه ورکړي چې بیا به د طالبانو ته درس ورکاوه. په ډیر لنډ وخت کې مولوی احمد د لیکوال او شاعر په توګه شهرت وموند. د پښتو ژبې لپاره نه هیرودونکي خدمتونه کړي دي او د ټول عمر په دې لار کې تیر شوی دی. مولوی احمد د پښتو په نثر کې زیات شهرت لري او دته د پښتو د نثر د میدان یو تکړه او غختلې پهلوان ځکه ویلی شو چې د پخپلو لیکنو کې د فارسی او عربي کلماتو په مقابل کې پښتو لغتونه، تعبیرونه او اصطلاحګانې رواج کړي او کوخه خکړه دی چې جملې او تعبیرونه د پښتو رنگ ولري او وګړنۍ محاورې ته نږدې وي. د مولوی احمد شعر ډیر لږ لیدل شوی دی، مګر په نثر کې د ډیرو غورو اثارو او تالیفاتو څښتن دی. د پخپلو اثارو کې د یو بل نوی ادبي سبک لار هواره کړې ده. مولوی احمد د پښتو ژبې د اهمیت او ضرورت په حق ته پتی را بیا د خپلې ملي ژبې خوږې پښتو په باب ډیر څه ویلي دي. خو ګوریدونکو، د مثال په توګه دلته یو څو بیتونه وړاندې کوو چې وای: په هر دم په هر زمان په کار د ژبه، په هر دم په هر زمان په کار د ژبه، د همه واړه جهان په کار د ژبه، نه آشنا آشنا کوي سره خبرې، نه آشنا آشنا کوي سره خبرې، په خبرو نږدې کیږي خلک لري، چې د چا خوله کې خوږه ژبه غږیږي، چې د چا خوله کې خوږه ژبه غږیږي، د مچانو په شان خلک پرې بوڼیږي، د تورزن به په کار نوي همره توره، د تورزن به په کار نوي همره توره، لکه ژبه چې هر ځای کې وي منظوره، کاروبار د مصلحت په ژبه کیږي، کاروبار د مصلحت په ژبه کیږي، مصلحت د سلطنت په ژبه کیږي، په هر دم په هر زمان په کار د ژبه، د همه واړه جهان په کار د ژبه.
په هنري ادبیاتو کې د نظم په ژبه سوال او ځواب لډیر په خوره هیڅ رواج لري، چې په نړیوالو ادبیاتو کې د ګرینډلوس کوشوتا، عزیز نسین او جهان راو د سینورو بیلګی یادولای شو. د شریعت دارنګ د نظم په چوکاټ کې پښتنو شاعرانو هم مراد کړي، کله خو دا سوال او ځواب په یو نظم کې نغښتل شوی وي او کله په جلا جلا نظمونو کې. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې یو شاعر له خپل چوپ شوی شاعر د چوپتیا سوال کوي. زما د کوز کلی شاعر آشنا، زما د کوز کلی شاعر آشنا، څه شوی آواز نه اورم، نه د سندرې اورم، نه د غزلې اورم، نه د سندرې اورم، نه د غزلې اورم، نه د خندا اورم، او نه د مینه ګورم. تا وی انجام لر آغاز دی زیم، تا وی انجام لر آغاز دی زیم، ما وی انجام لر آغاز می تی، تا د خپل سر لر یو ساز ګړلم، او ما د انجام لر آغاز ګڼلی. خوس دیغه خوند نشته آشنا،
خو سیاغه خوند نشتا آشنا منز کی خوخا ما خایو چشتا آشنا چې داسې غلې ښکاری لکه چې پریدی خودم لکه چې پریدی خودم نه دی پتللو لارو پل ګورما او نه په پالی باندې ازل ګورما اے د سپین غره د خاپیرو یارا اے د سپین غره د خاپیرو یارا قدم دی نخ کاری پر دغه لارا څش وی आवाज زیناورم د غزلونو سوز او ساز زیناورم لکه چې غږ در ټپ شو لکه چې غږ در ټپ شو د خاپیرو یارانه ختم شولا د تخیل ټال د ټوټه ټوټه شو اے ته ولی غږ نه کوي اے ته ولی غږ نه کوي ولی د دې زمان جنجال نه ګوري ولی د دې زمان جنجال نه ګوري پخپل سپینغره نه جاړي د مکتبې وران مکتب نه یادوي او د کندواله خوانځي تصویر نه کاږي د کندواله خوانځي تصویر نه کاږي ماته تختی باندې څنلي کی د خپل ها خړکلی چینار نه ګوري نمجن پټیو پولی نه یادوي دا سهار چا خاموش کړ دا سهار چا خاموش کړ او دا ګل چا ومروړه هغه دا موسم چا بدل کړ دا موسم چا بدل کړ چې د اوخ کو باران کیږي واور نشته تورې شګې دی بادیږي خاور نشته د انسان وینه تویږي چاره نشته خو ته چوپ یې خو ته چوپ یې نه لخلې نه کری غباسي نه قلم نه رنزور تورې چې پوستکی پری رازیک شي سترګې چټی کړي له شرم نه ته ولي غلې ناستې خو ته چوپ یې نه لخلې نه کری غباسي نه قلم نه رنزور توري چې پوستکی پری رازیک شي سترګې چټی کړي له شرما ته ولي غلې ناستې او دا نو وای چې اوس له شملو نه عظمت کړه کړي د دستارونو سړی پاتې نه دی د دستارونو سړی پاتې نه دی په خپل بچی باندې غیرت نه کوي د خپل بچی مات قلم نه رغوي زما شاعر نغمه ګر آشنا زما شاعر نغمه ګر آشنا که د چوپتیا جواب دی دغه وی چې ناری می وکړلی چې خپل خوانځي منړوي تاسو سي پیغله بو خیال شي خو څوک منی خدا منطق در سره زنه منم خدا منطق در سره زنه منم ته د دې قام سترګي ته د دې خوار ولس رنزور جبا ته د مین دا سویلو انزورګر ته یی د مینی وارس ته پر ادم او درخانه زړه خوګي یی پر ټپی ټپی مرغی زړه خوګي تبایت غلی نشی
بی غرزای خانی و بی غرزای روزگارو لیکوال چا داس بیلار کا فنکار چا داس بدرنگ کا لیکوال چا داس بیلار کا فنکار چا داس بدرنگ کا دا خار دمرا بدرنگ نو دا خار چا داس بدرنگ کا دا خار دمرا بدرنگ نو دا خار چا
نوې زما د کوز کلی شاعر آشنا د شین خالی په خال مین آشنا زه هم دا وایم او ته هم وای چې په دغه تش د سړی بد رازم چرته چې کینم ستا کیسې کوم ته په وادو پسې وادي ماته وي خو زه په توبو پسې توبې کوم خو زما د کوز کلی شاعر آشنا د زړه په شین باغ می گلی شوې ده اسویلو کډه کړي رنگونو اور خسته نه څوک سهار ګورم نه هم کوم ګل بو یو ختم غلی ناستی خوته هم غلی ناستی نن کته دا وای چی زړګی ته سل رنگ بانی کوم مخ د بی مخی زمانی کوم خو ز بیا داسې وایم نور د بی مخی زمانی مخ پریګ دا نور د بی مخی زمانی مخ پریګ د نن ستا محبوب ستا لپاره نن ستا محبوب ستا لپاره ستا الفاظ مخی تک دی ګوند الهام تر واخلی او بیا قلم را واخلی اشنا پکانو کدی لگم ستاد شر څوک دی اشنا پکانو کدی لگم ستاد شر څوک دی کنه زما د سیوی زړه پر راز خبر څوک دی ستا چې د اشته د چاله مخ دی نه هر وې د شو خانه پوي کی چې دا تاسو رنو کر څوک دی ستا چې د اشته د چاله مخ دی نه هر وې د شو خانه پوي کی چې دا تاسو رنو کر څوک دی ګنای ټول ور بخمه زاری هم کوما ګنا ی ټول ور بخمه زاری هم کوما ملامت څوک دی میرزا مرور څوک دی
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.